برمسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه د ازادي رادیو د دې ساعت اوریدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو پاریس ته ورولو او هلته مو د ترسي بریدونو له تازه جزئیاتو خبرو. په دې حمله کې تر 160 ډیر کسان وشل شوی دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وای په زابل کې د طالبانو د دوه رقیبو ډلو ترمنځ په نشته کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي. افغان چارواکي وای د یوشتو لادرک افغان کډوالو سره کې لګولې دي. او د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 160 ډیر کسان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. د زابل ولایت په خاکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل په دغه نشته کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي.
په دغه مورید کې څو سن شویل چې دوی تر کومه دغه جنگ ته ادامه دوی ورکی دوی هغه خپل مشان لري تر څو چې دوی هغه نه راهنمایي کیږي تر هغه ورته د جنگ د ودرولو امر ونه شي. ګمان مې دی چې دوی تر هغه یو بل سره جنگيږي.
د زابل د ولی ویاند ویلی وی اونې راهیسی په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د زابل په خاک افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړه کړې دي. د طالبانو د بیل سوي ډلې مشر ملا محمد رسول کوي بل ډلې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنگيږي. د رخشانی په نوم دی به افغان جلی کورنۍ له حکومت غواړي چې د رخشانی د سنگسار په مسله کې عدالت عمل کړي. دوی چې په غور ولایت کې د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې سیمو تشتدلې او د محل د ولایت په ودانی کې شپې سبا کوي و ویل چې وسلوال طالبانو په مرګ غواښلې دي. د رخشانی مور حنیفه چې وای ناروغه د وای لوري ځینو کسانو په بیرحمۍ سره د دوی د سترګو په وړاندې سنگسار کړه. هغه د خپل لور په قضیه کې له افغان حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. د رخشانی په نوم د نولس کلن انجلی دوی اونۍ مخکې د غور ولایت د مرکز فیروسکو په 45 کیلومتري کې د بد اخلاقۍ په تور سنگسار شو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه غندلې ده. چارواکي وای د یوشتو لادرک افغان کډوالو سره کې لګولې دي. د افغانان چې ولکېږي عمرونه یې د 12 او 20 کلونو ترمنځ دي. څلور میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو له یو کمپ نه وتښتېدل. په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جوین ازادي راډیو ته ویل د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه په دې اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوي. د وای زیات جزئیات په لاس کې نه دی راغلی. یوازې هغه مرکز چې په دې اړه پلټنه کوي خبر ورکړی چې د دې ډلې یو زلمی په جرمني کې پیدا شوی، درې نور یې په استانبول کې پیژندل شوی دي. په انقره کې افغان سفیر ول داسې اندېښنې شته چې شاید هغه کسان د هغو قاچاقبرو لاسته ورغلي وي چې د انساني غړو قاچاق کوي. د دوه افغانانو د ورکېدو خبرونه په همدې اونۍ کې په ترکی رسنوي کې خپاره شول. بیا هم شرغلاست. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 160 ډیر کسان وژل شوی دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسو اولاند بیاړنی حالت اعلان کړ.
وی مست سیټ هایر امبیشن.
دوی وايي استراري حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شای پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تورستي بریدونه دي. خلک په یو رستورانت کې وژل شوی. د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې بریت سوی او د کنسرت یو حالت وسلوار ورننوتل او لیو سره پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه چارواکي وای دغه هیواد په جنوبی برخه کې د امنیتي ځواکونو او کوردی یاغانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل سوي دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي او له عراق سره پوله لري، چارواکو پر نوېل ترکیه ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یو ولس جنگیالي وژل دي. ویل سوي چې دوه ترکی سرتیری بیا په یو بمی چاودنه کې وژل سوي دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پر نوېل د ترکیه امنیتي ځواکونه به د کوردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلوان شارګوټ کې هم چې یو لسورې مخکې پکشي ګارس بندرز اعلان سو خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د عراق پوز وایز وکونه د پوزي عملیات په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړی دي. دغه پوزي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیس شار رمادي د نیول لپاره پیل سوي دي. امنیتي سرچینې او دولتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتري کې پراته دغه شار کې له داعش نه د شار د تصفیه لپاره پیل سوي عملیات ډیر ورو روان دي. عراقي ځواکونه د امریکا تر مشرۍ لاندې د هوایي حملو په مرسته وتوانېدل د دې شار اکمالاتي لارې بندې کړې. داعش ډلې په مې میاشت کې دغه شار په بشپړه توګه په خپله ولکه کې راوستلی وو. په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه شمالي ښارګوټي سنجار له داعش ډلې نیولې دي. دا وروستي تحولات داعش ډلې ته لوی ګوزار ګڼل کېږي. او د سلواکیا په ختیځ کې په اوکرين کې د وی راجستر سوي څرخیالو ته کې د نسکوریدو په پیژه کې لښت لژه شپږ کسان مړه سوي دي. شاکېږي چې په وجل سو کې به ځینې غیرقانوني کډوال هم شامل وي. د اوکرين سرحدي ساتونکو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په الوتکه کې دوه اوکرایني اتباع څلور د جنوبي آسیا اوسیدونکي چې دوی یې ښځې دي سواره وو. الوتکه له اوکراینه 15 کیلومتره لرې نسکوره سوي ده. په اعلامیه کې راغلي چې له دغې ام آی دوه ډول الوتکه بشرایي انساني قاچاقونکو د غیر قانوني کډوالو د لیږد لپاره کار اخیسته. په همدې حال کې د سلواکیا د کورنۍ چارو وزیر وویل چې الوتکه د چهارشنبه په ورځ د سلواک د ختیځ شهر میخالوسوفی ته نږدې نسکوره سوي، خو د سخت غبار له کبله وروسته د پیژې ساحې دوه ورځې مشخصه سوه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونه په دوام مو وړاندې پاریس ورولو. په پاریس کې د تروریستي بریدونو د تلفاتو شمیرې په زیاتی دودي.
C'est une terrible épreuve qui une nouvelle fois nous devons dans
د فرانسې ولسمشر وای په دې سخت حالت کې زه د قربانیانو او د هغوی د کورنیو په اړه فکر کوم. د ټپیان په باره کې فکر کوم. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیا به واورئ چې په زابل کې د طالبانو خپل منځي جګړې روانې دي.
تر شپېتو پورې دوی تر منځه مړه شوي دي، تر 500 زیاتې دوی زخمیان دي.
په افغانستان کې د یوې پخوانۍ ډله ییزې وژنې لاینی شاهدانو سره شهیدلی او د کونړ د کرالې د پیښې لاینی شاهدانو سره
انور لیورونه مې پورې واته په شانه اژونه په لامبو او دا ورکوټه اوسینې رالوې وړ.
د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص شوي پیغامونه خپرو او په دې خپرونه کې تر 9 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې فرانسې ته ورسو. د پاریس د خونړیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. بیا به وروسته له استاد نجیب منلی سره خبرې وکړو چې په فرانسې کې په لسکونو کاله ژوند کړی دی، حالته تعلیم کړی دی او د دې بریدونو له اثراتو به مو د له نظره خبر کړو. د فرانسې پولیس وایي چې تر 130 ډیر کسان د وسلوالو له لوري په پاریس کې د کنسرت په یوه حال کې په یوه رستوران کې او دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته څیرمه په ځان وژونکو او بمی بریدونو کې تیره شپه ناوخته وژل شوي دي. دا پرله پسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ځکه چې شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پاریس ټول اورګاډي درېدلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په تلویزیونی وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکینه دي شوی او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولاند بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لټه دورجنس سرا دیکریټه
استراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وټړل شي او شای پر تاګراته کم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا 1500 پوځیان هم ځای پر ځای شوی دي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیه سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډلېسو حملو لومړنی راپورونه د شار په منځ کې په یو رستوران کې د برید پاړه وو چې یو لستنه پکې وشل شول. دلته لښ تر لښه دوه وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې برید کوونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پاریس په باتا کلاند کنسرت حال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان وو. ویل کېږي چې تر ټولو ډېر تلفات په دې حال کې اوښتي دي او نږدې 100 تنه پکې وشل شوي دي. اینی شاهدان وای چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر حال ورننه وتل او لیو سره پر خلکو دزی پیل کړي. د سی ان ان تلویزیون یو خبريال چې د کانسر ته ورغلی وو وای د دزو څو د خې دوام وکړ او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پروت وکړ. په دې حال کې وسلوالو په لسکونو کسان برمته کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر راپورونه وای چې وسلوالو دا برمته یو په یو وشل. د فرانسې ولسمشر تر حملې وروسته د حالت چیرمه د امنیتي ځواکونو د قماندې مرکز ته ورغی او ویل چې وسلوالو د امریکا د راکنسرټ ډله او پولیسکونو لیدونکو یرغمل کړی وو چې ځانګړو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. البته تر اوسه د امریکایي کنسرټ ډلې برخلیک معلوم نه دی. د فرانسې د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اوریدل کېدی. پولیس وای د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال وژلې دي. په ورته وخت کې یو شمیر چاودنې د شار په منځ کې د سټیټ دی فرانس د فوټبال لوبغالي سره اوریدل شوې دي. په دې سټیډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوې چې لیدونکو حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له لوبغالي وایستل شول. د فرانسې لوبه ونه درېده خو د اوبخشي د فوټبال لوبه ونه درېده خو له لوبې وروسته لیدونکي د سټیډیوم په منځ کې لویر راغونډ شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرامه شوی دی ورو ورو له سټیډیوم څخه راووتل. راپورونه وایي چې په دغو چاودنو کې یو یې ځان وژونکي برید وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما
وایي
هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرحه پیدا کولی شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولی شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو داس د کوي چې د فرانسې خلک ژوند ته، ازادي ته او د خوشحالۍ لپاره هڅو ته ژمن دي. ولسمشر اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه او زیاته کړه موږ به هر څه چې ممکن به د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترسان د عدالت میستر راکاشو او په هر هغه تروریستي شبکې پسې به ورشو چې زموږ په خلکو پسې ځي. په امریکا کې د دې سربېره چې چارواکو ویلي دي چې داسې نقشې نه تر سترګو کیږي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي خو بیا هم په ماساچوسټس، نیویارک او واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخت شوي دي. په پاریس کې لس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوي دي چې د چارلي ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه او په هغه برید کې لښ تر لښه 12 تنه ووژل شول. له کابله استاد نجیب منلی په ټلیفون را سره دی چې په لسکونو کاله یې په فرانسې کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي. استاد منلی دغه ډول بریدونه چې وایي د فرانسې په تاریخ کې بې ساره تروریستي بریدونه دي د هغو افغانانو پر ژوند به څه تاثیر وکړي چې هغوی په پاریس کې ژوند کوي او یا په فرانسې کې ژوند کوي؟
دغه بریدونه واقعا چې بې ساره بریدونه دي او په تاریخ کې د په شکل باندې کله نه شوي. په فرانسې کې به عمومي افکار ډېر وترځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاري. نو په دې خاطر افغانان هم په دې خاطر چې مسلمانان دي دغه مجموع احساسات نه به متاثر شي. مګر دغه بریدونو د عواقبو ډېره سخته نسي د افغانان د متوجه نه ده. افغانان په اروپا کې او په فرانسه کې نسبتا منل شوي خلک دي او په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی. هغه حالت چې د ځینو عربو دی یا د ترکانو دی یا د نورو افریقایي هیوادونو د خلکو دی د افغانانو حالت هغسې نه دی. نو په افغانانو به تاثیر ډېر زیات نه وي. مګر مجموع کې به په مسلمانانو باندې ډېر پیدا کړي. وخري مسلمانان په فرانسه کې تقریبا 10% نفوس تشکیلوي او اسلام ضد احساسات په فرانسه کې د سیاست په بازار کې ډېر خرڅېږي.
بله بله استاد تاسو ویل چې په افغانانو باندې ډېر منفي تاثیر ونه کی، لیکن هغه افغانان چې نوی فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسې کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
ته دې خبر ده چې د ټولو مهاجر سره عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. مجموع کې د اروپا ته د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي. لا بس اخ په دې کې چې څنګه چې هغه څوک ملي او اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته د دغه بدون په ځای کې د د جذب امکان به شي کوم شي هغه وخت چې ارون د جرمني مقامات کړي او چې افغانان به لومړي کسان چې د اروپا نه سرکېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
یو شمیر په دې باور دي چې د پاریس د تیر شپې بریدونه چې وسم حالت کړکې چنده داسې بریدونه دي لکه د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11 چې په نیویارک او واشنگتن باندې شوی وو. د نیویارک او واشنگتن پیښو امریکایان او نړیوال افغانستان ته راوستل. څه فکر کوي د فرانسې د بریدونو اثر به د افغانستان په پیښو باندې وي؟
د افغانستان په خپل باندې خاص اثر نه لري په مجموع کې اوس نړۍ د سپتمبر د 11 د پیښو په دغه ډیر زیات بدلون کړی دی. نو هغه سلامت د سپتمبر د 11 پیښو د روزه هغه به اوس ونه لري که څه هم زه فکر کوم چې دغه بریدونه شاید امریکا ته بریدونه لا شدید په دې خاطر چې په ځخات په څو نقطو کې په کنسټینو کې په اوږدو کې خلک د ساتيري لپاره کوم شي دي او په بیره د مرحلو کې دا کار وشو. نو د دې لپاره چې واتساپ د لوجستیک له حاضر د تخنیکي له حاضر فکر کوم چې شاید زیات اثرات ولري. مګر د دې پخو او که افغانستان څنګه باندې زیات تاسو ولې په نړیواله ساحه باندې د تخنیکي کوم څه سره پاتې شي
د فرانسې دننه اورګاډي بن شوې دي د فرانسې سرحدات دا تړل شوې دي او جنو نور اروپایي هوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړي دي. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو چې فکر کړی تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نو اعلان شوی اعلان شوی مو په دې کوم څه هو کې د تدید خود خاطر اعلان شوی وو چې د خود لپاره یو څه ساتلو لپاره دا چې ولسمشر اسرائیل حالت په ټول هیواد کې نه دی دا د دې تیر یو نیمه پیړۍ کې تر دې نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپیخه فکر ته نه دی. نو په دا شرایط کې د فرانسې اقتصاد باید ټول لپاره په تبه درېدلې خو بیا هم فرانسه په داسې حالت کې ده چې د دغه سي پیخو اثرات جذبول شي. د فرانسې اقتصاد په تاسې اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر ته ونه غورځي. مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کېږي او کورني تشنجات رامنځته کېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجر فرانسویانو باندې ډېر زیات نقصان لري.
پاریس د نړۍ له هغو ښارونو څخه یو ښار دی چې ډېر ګرځندویان ورزي. څه فکر کوي د ګرځندوی په صنعت باندې به تاثیر منفي نه وي؟
بلنه په څرګنده ډول منفي تاثیر وکړي مګر بیا هم فرانسې دا ورته لري چې دغه اثرات یې ډېر زر کنټرول کړي. نو فکر نه کوم چې د قضیه له هغه فرانسې به ستر ضربې مګر د سیاسي له هغه ډېر ستر ضربې او د دې ضربې په ټول ځای قربانيان به فرانسې مسلمانانه
د ګرځندوی برخه ته بیا هم راشم. په 2015 کال کې چې کله په لندن کې د په څو د اورګاډیو په تمځ کې چاودنې وشوې د جینو راپورونو په لمخې په میلیارډونو ډالر د بریتانیا اقتصاد ته ضرر واوښت. نو بیا هم فکر نه کوي چې د فرانسې بریدونه چې تاسو هم ویل چې ډیر بې ساري دي او راپورونه هم وایي چې د فرانسې په تاریخ کې دا بې ساري تر روسي بریدونه دي د دغه هیواد د ګرځندوی په صنعت به تاثیر منفي نه وي؟
به شکه چې د ګرځندوی په تاثیر منفي مګر ما تاثیر وکړي چې د فرانسې ګرځندوی په کافي اندازه متحرک دی او فرانسې د ګرځندوی د هدف د زیات منابع لري یوازې د پاریس ښار نه دی. نو په دې خاطر منفي اثرات به ولري په میلیارډونو ډالر به خساره ورسوي مګر داسې خساره چې د فرانسې په اقتصاد کې مشهوده واوسي فکر نه کوم. زه فکر نه کوم چې دغو بریدونو پایله دې د فرانسې په اقتصاد کې یا د فرانسې په نظام کې یا د فرانسې په اردو کې د فرانسې په سیاسي جوړښت کې کوم خاص اثر وغوندي. کچیر د ترسان هدف دا و چې فرانسا د دې له هغه متاثره چې دا په هدف ناکام مګر پس رشکه د فرانسې خلکو او خصوصا د غریب خلکو پر وړاندې د مکه سره خپل
استاد نجیب منلی مننه. استاد نجیب منلی و چې په لسکونه کاله په فرانسه کې ژوند کړی دی، هلته یې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانسې د مرکز پاریس د تیر شپې د چاودنو او تروریستي بریدونو په اړه له تاسو سره خپل نظر شریکاوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل ولایت په خاکافغان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بل لور ته له طالبانو بیلې شوې ډلې چې مولا رسول مشري کوي، خپله مخالفه ډله چې مولا اختر منصور یې مشر دی، په خاکافغان ولسوالۍ کې د دیرش ملکیانو په وژنې تورنه کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د زابل ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه څوم ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاکي افغان ولسوالۍ په اپکول، خیرینی او اخترآباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته ویل خاکي افغان لري پرته ولسوالۍ د چې له لسو کلونو راهیسې دولت ورباندې بشپړ کنټرول نه درلود. خو د زابل امنیه قومندان مل پاسوال میرویس نورزی وویل چې په خاکي افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جګړه د جریان لري د خپل مابیس کې سخت اختلافات راغلي دي. چا دې په پښتونه بل لري چې د جنگ د دوی شي کېږي. په داسې مور ویل نو څه چې د کوم خواته خپلم دی په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاکي افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو مجبور سوي د ناامنۍ له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاکي افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دوړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل سوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړ شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې په خاکي افغان کې جګړه شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښته دی. د خپل مخالفه ډلې چې ملا اختر محمد منصور یې مشرۍ کوي د ملکیانو په وژنې تورنه کړه. د دې دعوه کړه چې مخالفه ډلې په اپکول او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکي وژلي چې وطنې ښځې او شپږ نور ماشومان دي. خود زابل چارواکی وی د ملکی تلفاتو په اړه معلومات نه لري. پورستوي کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلسیوی ډلې د پوځي قومندان ملا منصور داد الله د وژنې خبر هم ورکړي، خو د زابل د ولی ویاند وی لا هم دا خبر نسی تاییدولی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
په غزنی کې د وو ملکی وګړو د سر پرې کولو په خبرګون کې د افغانانو پراخه مظاهره هغه موضوع ده چې د لویدیز د ورسپانو په پرونی وګڼو کې ګڼ مطالب پرې خبره شوی. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکي په 13 ورځو کې د بیلابیلو سیمو خلکو د دې جنایت په وړاندې خبرګون وخت ورسپانه زیاتوي. په کابل کې د مظاهرو ګډونوالو برسیره پر دې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، پاکستان یې په افغانستان کې د وسلوال بغاوت اصلي عامل وباله. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي تر اوسه څرګندنه ده چې په زابل ولایت کې د 9 کلنې شکرې په ګډون اوه ملکی وګړي د چا لخوا وژل شوي دي، خو ورسپانه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له قوله لیکي چې وایي د افغانستان حکومت په دې برخه کې شک لري او د دې کسانو وژنه د داعش کار بولي. ورسپانه د هایسم له قوله زیاتوي دا ډول بیرحمانه وژنې جنګي جنایت ګڼل کیږي او عاملان یې باید محاکمه شي. د یو وژل شوی هزاره مسافر خپلوان واشنگتن پوسټ ویلی چې له یوې خوا د حکومت وسلوال مخالفین دوی وژني او له بلې خوا حکومت مرستنه ورسره کوي. وال سټریټ جرنال په یو مطلب کې چې د موبي شرکت مشر سعد محسنی لیکلی په افغانستان کې د 13 کلونو د بریاو یادونه کوي او نننۍ افغانستان له 2000 کال سره مقایسه کوي. د دې مطلب سرلیک دی افغانستان ښه ځای دی خو طالبان له دې څخه کرکه لري. ورسپانه لیکي په افغانستان کې دا مهال 9 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې دا شمېره له 500 000 نه اوښته. وال سټریټ جرنل د دې خبرې اهمیت ته اشاره کوي چې د دې زده کوونکو نیمایي او د پوهنتونونو د محصلینو په سلو کې شل نجونې دي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې شمیره په سلو کې 50 راټیټه شوې او د روغتیايي خدماتو حالت اوس ډیر ښه شوی دی. د مطلب لیکوال د تیرو څه باندې 14 کلونو په پرتله د افغانستان د عوایدو د زیاتېدو، د ټکنالوژۍ، رسنیو او ډیموکراتیکو انتخاباتو په برخو کې د لاسته راوړنو یادونه کوي، خو د لیکوال په وینا طالبانو ته دا هر څه خنخ کاری او اوس یې د افغانستان دوو تصویري رسنیو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به د دې ډلې د وسلوالو لخوا په نښه شي. وال سټریټ جرنل لیکي چې افغان ژورنالیستانو او د ټولو مخکښو رسنیو استازو د طالبانو د خبرداري په وړاندې غبرګون وښود او ویل چې پر هر رسنۍ برید به په حقیقت کې د بیان پر ازادۍ برید وي. ورځپاڼه د رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو یوه ډیره مهمه بریا بولي. د مطلب لیکوال زیاتوي بیل شکل 14 کلونو د مخکې وخت په پرتله نننۍ افغانستان ډیر ښه هیواد دی، خو په داسې یو هیواد کې چې د یووالي په پرتله د بلتون عوامل زیات دي، خبریالان چمتو دي چې د خلکو په استازیتوب له یو بل سره په څنګ کې ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل جرمني او اروپای چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبري اغیز منوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل جرمني ته قناعت ورکړی چې افغانستان له هم یو ناامن هیواد دی او جرمني ته له ورغلو پناه افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وشي. پورستوی کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پرستونکو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنې رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی دی. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستي خبرې ماسرې وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی ویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اقتصادي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتیدنې زمینه برابر کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپوري اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومي خبري اورو هیله راوخشي، اوس هغوی تر یو حده منل چې افغانستان کېدای شي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې د چې د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم په ورستوي کې جرمني ته سفر کړی او ویل کیږي د کډوالو پرستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستوي کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له نورستانه قاری محمد مدني پر استولې سمس کې د فرانسې بریدونو ته اشاره کړې ده او لیکلې دي چې له دې بریدونو سره له اسلامه د خلکو نفرت زیاتی شي، ځکه چې دا د پوینا یو وحشي کار دی. خو حبیب الله کوچی د لوګر له بابوسه بیا په دې برید باندې خوشي څرګنده کړې ده. عبدالرحمن له ورزګان لیکلې دي چې په فرانسه کې چې کوم بریټ شوی دی دا یو وحشي بریټ وو او ځکه چې په دې بریټ کې ملکیان وشل شوی دي. یو شمېر نور اوریدونکو هم چې ځینو یې نمونه نه دي لیکلي دي، ځینو دا بریټ خندل دی او ځینو لیکلي دي چې دا ډیر شکار شوی دی ځکه چې هلته خلک وشل شوی دي. یو بل اوریدونکو بیا لیکلی دی چې د پاکستان ژمنی تکراری دی، دوی هر ځل د سولې د خبرو ژمنه کوي خو عمل ورباندې نه کوي. او عبدالله له ننګرهار لیکلی دی چې د پاکستان لوی درسیس امریکا ته روان دی او هیله شته چې امریکایان دی قانع کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. اته بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د زابل ولایت په خاکیفان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او چارواکي وایي چې په دې جګړه کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي دي. د رخشانې په نوم دی یو افغان انجلۍ کورنۍ له حکومت غواړي چې د رخشانې د سنگسار په مسله کې عدالت عملي کړي. چارواکي وایي د یو وشتو لادرکه افغان کډوالو سره کې لګولې دي. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر یو سلو شلو ډیر کسان وژل سوي دي. په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبی برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل سوي دي. د عراق پوځوي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړی دي. او د سلواکیا په ختیځ کې په اوکرين کې د وی رجستر سوي څرخالو ته کې د نسکورې دو په پیښه کې لشت لږه شپږ کسان مړ سوي دي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي کچرت افغان دولت غواړي نو هیواد حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو اترو د ځنډیدلې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. نوموړي همدار د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات ضروری بللې او ټینګار یې کړی چې هیواد چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصاد پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې پر ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره د لیدنې پر مهال وکړي او دغه هیواد لوی درسي سباته امریکا ته روان دی. له پاکستانه زوی شفق راپور لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم دغه دواړه خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپورونه خپاره شول. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلې لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
سینن تلویزیون هم دغه اوس د فرانسې د بریدونو تصویرونه ښکاروي او وایي چې په دې بریدونو کې 1350 کسان وژل شوی دي. کابو د ښکاله وړاندې په کرحاله کې د وخت حکومت لخوا په ډلېزه بڼه 1260 کسان وژل شول. د دغو کسانو وارسان د قاتلانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په دې ورستیو کې په هالند کې یو تن د صادق عالم یار په نوم ونیول شو. د کرحالی اوسیدونکو وای په هر ځای او په هر حالت کې د شاهدی ورکولو لپاره چمتو دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې ارتباط یو اتیا کلنه بوډۍ راښخولې ده او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کرهالی وسیدون کې اتیا کلنه کفتر چې شاوخوا و دیرش کال وړاندې د 1218 کسانو د وژنې پیښه په خپل سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوي. ل یادې ورځې وروسته یې د ډیرو غمونو او ژړاګانو په وجه سترګې ړندې شوي، په ملا کړپه شوي او ذهني توازن یې له لاسه ورکړی. له یو ځای بل ته چې ځینو لمسیان یې له لاسونو نیسي او په ډیره مشکله یې حل ته رسوي. موږ یې نن حجرې ته ورغلي یو، یو لمسی له لاسه نیولی او حجرې ته یې راوستله. هغې وویل هیڅکله یې د خپلوانو او کلیوالو وینې او چغې له یاده نه وځي. د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په ډزو وویشت، په ټپي حالت کې سیند ته ځان وغورځولو. پلار ته یې چغې وهلې چې اوبو یوړم. پلار یې په خپلو وینو ککړ زوی کتلو چې اوبو مخ په کته روان کړی، خو له وسه یې هیڅ نه و پوره.
بیا چیر تا لاړلی؟
لاړو با جوړلا پیښور ته اوس کلام ته ورسید.
که څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالې د پیښې دا میلیونو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې، هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو میرمنې دي، کونډې او بچې دي، یتیمان شي. خو د وژل شوو 1218 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دې ورکړی شي. د کرهال کلی قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالند حکومت څخه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولې او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دي.
دا چې د هالند دولت زمنګا د شهیدانو قاتل نیولې دی صادق عالمیار، او هغې هر کله وغواړي موږ د کرهالې څو تنه چې دوی ته ضرورت وي موږ حاضر هم یو چې د خپلو شهیدانو په رابطه باندې شهیدي وکړو. هر ځای کې چې وغواړي موږ حاضر هم یو.
قاضي خیل وایي د وخت حکومت د کلي ټول ځوانان او سپینګیري د کرهالې پل خواته د غونډې په بهانه راټول کړل، بیا یې ورته د ټوپکو خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بېګناه انسانان په خپلو وینو ولمبول. چا سا ورکړی وو او څوک لا ژوندي وو چې د بلډوزرو په وسیله یې ټول خاور لاندې کړل.
یو چې دا مړ وو یو چې دا ژوندي وو او څه زخمي وو او بلډوزر یې راوستی او دا یې په خاورې په واړولې. دا هغې نه وروسته نیم ساعت وروسته چې په نهلا کې وکړې چې کلي نه خلک وتښتېدل، څه لاړ مراور ته پورې، څه لاړ شکل ته لاړل، څه لاړ دغه د تېشې او نوابات او ډنډونه او نهته نرنګ او دغه د پشته او دغه د
د کرهالې اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نمونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1185 لمریز کال د حمل د میاشتې د 1/10 نیټې په پیښه کې چې 1218 تنه پکې ووژل شول لاس لري، چې یو نوم هم پکې د صادق عالمیار دی چې څوک هغه مهال د 1440 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالند کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي.
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته د پاریس د پیښه پاړه باندې د غو سی ان ان تلویزیون مستقیما خبرونه کوي او د سی ان ان د تلویزیون په وینا په دغه پیښو کې تر یو سلو 35 کسان وژل شوی دي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند رسنیو ته وویل چې فرانسا غمجنه ده خو فرانسا به پرې نشتی سي وویری شي او فرانسا نه ویری شي او دغه بریدونه د فرانسې پر ملت باندې تأثیر نشي کولای. البته د فرانسې په مرکز پاریس کې چې په کوم حال کې بریټ شوی وو هغه د بریټ هغه او وسلوالو کوم کسان یې غمل کړی وو هغه قضیه پای ته رسیدلې ده. په دې بریټ کې ویل کیږي چې څلور کسان وژل شوی دي. البته د سی ان ان په وینا خو ځین راپورونه د وژل شوی او بریټ کوونکو شمیر درې تنه یادوي. مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو اسمت څاروان خبروي.
The science او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د سمندري ځواکونو د ساينسي ازموینو د لابراتوار یو څیړونکي داسې المونیم جوړ کړی یا المونیم ته داسې پراختیا ورکړی چې د شیشې په شان شفاف او روڼ دی. ډاکټر جیس سینجرا وایي دا شفاف او بلوري المونیم د المونیت منیزیم معدني ماده ده. د دې المونیم ګټې دا دي چې تر شیشې خورا کلک دی، مقاومت او کلکوالی زیات دی، د باران، طوفان او نورو طبیعي پیښو په وړاندې زیات مقاومت لري او ژر نه توژل کیږي. دا ماده د دې ترڅنګ چې ډیره مضبوطه ده پنډوالی کم دی او ویل کیږي چې تر شیشې ښه دی. دا ټکنالوژي د هغو وسیلو لپاره چې د وزن په وړاندې حساس دي یا لږ وزن ورته پکار دی لکه بی پیلوټ الوتکې او د سر د حفاظتي خولۍ لپاره ډیره اغیزمنه ده. د ساینس پوهانو په باور د المونیم به په نړۍ کې په تیره بیا په ټکنالوژي کې لوی بدلون راولي. اوس هم له المونیم څخه په الوتکو کې زیات کار اخیستل کیږي ځکه چې هم سپک دی او هم کلک. ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. ګوګل وایي چې په لومړي پړاو کې باید انټرنیټي خدماتو بالونونه د مځکې د اتموسفیر په هغه برخه کې ځای پر ځای کړي چې ورلاندې د انډونیسیا هیواد دی. دا بالونونه به د دې سیمې خلکو ته له انټرنیټ سره د وړیا ارتباط امکان برابر کاندي. د انډونیسیا په ولس ټاپوګانو کې نږدې 2.5 میلیونه انسانان اوسي او اټکل کیږي چې یوازې 240 میلیون تنه له انټرنیټه کار اخیستلی شي. د ګوګل پروژې سره سم بالونونه به 3000 متر لوړ د انډونیسیا د پاسه ځای پر ځای شي او د لوړ سرعت انټرنیټ په لاندې مځکې ته اولی شي. ګوګل د دې بالونونو د ځای پر ځای کولو مصرف له سوداګری اعلانونو څخه باسي. د ګوګل د دې پلان اصلي هدف دا دی چې شاوخوا 100 میلیونه انسانان چې حاضر ده له انټرنیټي خدماتو به برخې دي انټرنیټ ترلاسه کړي. ګوګل دا پروژه تر دې وړاندې په نیوزیلند، آسترالیا او د امریکا د کالیفورنیا او برازیل په لری سیمو کې ازمویلې و. ولې ځینې حیوانات لکه سمسارا او تمساح د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ استرالیایي څیړونکو چې په دې برخه کې څیړنې کړي وایي چې د پوښتنې ته ځواب موندلی دی. د دوی په وینا که حیوانات د خوب په حال دواړه سترګې پټې کړي نو د ښکار کېدو خطر یې زیات دی. خو د سمسارې په شان حیوانات د دې لپاره د خوب په وخت یو سترګې نه پټوي چې د ځان دفاع ته چمتو ووسی. کله چې د حیوان یو سترګې پټاو بل پرانستی وي د مغزو نیمه خوا یې فعاله او نیمه ویده وي. فعال برخه حیوان له خطر خبروي. د استرالیا د لاتروب پوهنتون څیړونکو ویلي چې دا ډول خوب یونی همس فایر نومیږي. تمسا په دې مشهور ده چې ډیر وخت په یو سترګه خوب کوي. پر تمسا سربیره ځینې مرغان، خزندگان او اوبژوي هم د خوب په وخت یو سترګه رڼا ساتي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دیونی ستاسو د راغلو پیغامونو په وړاندې کول سره مو زه فریبا ظاهر یو تل بیا هر کله کوم. دا اونۍ هم د دوستانو ګڼ ټلیفوني تماسونه راغلي چې لبا د مرغ د دینو دوستانو ژخونه بیا هم د اوریدون نه دی خو هغه چې په واځي ډول سبسوي تاسو ته دروم. لکه چې ټولو ته څرګنده ده سول د افغانستان له تر ټولو لوی لمړیتوبونه څخه ده. نو زه هم په سر کې د هغو دوستانو غوښتنی او هیلي در سره شریکوم چې د جګړو لشکل خو غوړي چې سولې ته غاړه کشیږي. دغه راز به د هغه دوستانو څرګندونی هم واوري چې د سولې په برخه کې د پاکستان پر وړاندې بے باور دي او وایي چې نور باید پر هغه وتکی ونسی او حکومت په خپل لاس پکار سي. البته د خبرونه تر پله د مخه وایم چې دا پیغامونه ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي او د ازادي رادیو نظر نست پکشي. دا تاسو او د هم ستاسو راغلي ټلیفوني تماسونه.
السلام علیکم. لمړی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. امان الله يم له کابل څخه. زما په نظر باندې د افغانستان او د طالبانو کم د سولې خبرې چې اوس روانې دي تر اوسه پرې کم مثبت بدلون نه دی راوستي. زموږ لپاره دا د ویری خبره نه ده چې د طالبانو په منځ کې کم اختلاف پیدا شوی دی، نیوی ډلې جوړې شوې دي او موږ په دې باندې لکه د سولې شورا چې وایي، یعنی موږ کچيري په طالبانو کې اختلافات زیات شي نو د سولې لپاره به دا خنډ وي. د سولې لپاره خنډ جوړېدای نه شي کچيري موږ په حقیقت یا فرشتنی ډول سره وغواړو چې سولې راشي. زموږ لپاره اوس کې ستي پکار دا چې موږ د مخالفت ډلې سره چې د اختر محمد منصور څخه جلا شوی ده، د ملا محمد رسول ډاله چې کوم ده، د دې سره خپل اړیکې ټینګ کړو تر څو د سولې مستره ولو. دا د افغانستان د فارې ترڅتي چې د اختر محمد منصور فورانی باندې به دې د یو خو به د وان دولت او بل خو به هم د محمد رسول ډله متحده سوي. هغه تکتیکونه هغه تجربه چې محمد منصور لري د طالبانو په وخت کې دی کوم کارونه چې کړی دي هغه د سولې علي شورا سره فکر نه کوم چې به زمرد فارې ترڅتي هم داري چې موږ لمړی د محمد رسول سره خپل اړیکې ټینګ کړو او هغه د سولې مستره ولو او د ترسو بمو سولی د فار کار کوي. والسلام پښترم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نزلل کوم یې کلی او احترامات تقدیموم. محترم او ارزدا د اول غواړو چې د خاکي افغان پولیس والی کې د دایش مرکزونه دي، د دایش مرکزونه اول د قدرت لاري لبین یوسي، دوم کچې قدرت کار نه کوي نو د صلح لاري د موږ دا مشکلات لږه مشکلات موږ خلاص کی. دا اوس بکان موږ ته یو لوی خطر ګرځېدلې دي. موږ دی یو داسي منچکی و چې دونکي یو شاغه بيخي سرحد او مرز د لازرګانو سره یو یو مل ټوپک چرایي موږ په اوګه کې لرو. تمام شپه د رایت ولس د ازرګانو لوجې موږ پیرې کوو په دې شنو یو خو کې نه دی کړی دی باري دوه توان لرو او نه دی ځان دی دفاع توان لرو. هله کوو چې د موږ دا غور د دولت یا طالبان وکي ځکه د خلکو سره موږ ډیر کوم مشکلات اخته یو. په احترام.
السلام رادیو ټول او دېونکو کارکونکو السلام علیکم. فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې د سولې کارکونکو چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دی. هغه مسنه پیسې چې په دې لاره مصرف دا د غریبو بیچاره خلکو په لاره مصرف شي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هیڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او مناسب دا چاره پیدا کړي، دا پاکستان پیدا کړي، پاکستاني څه ملي زمونږ د سولې خبرې غره جنگ خبرې د پاکستان سره وشي. زه هم څه خبره طالب سره زمونږ خبرې بیا ساته دي او په دغه شلو کارو کې کوم څه جن لور. و سلام مخم خاص.
هلو سلام علیکم. زه چاته صاحب ولای پنجاب نو سالینا خبرې کوم. زمونږ د افغانستان ټول خلکو هله دا د افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي، ټول افغانستان کې موږ امنیت غواړو.
السلام علیکم. زه حضرت بلال پوپل د ورزګان ولایت د صدا پیغام تاسو ته پریږم. د پاکستان د سولې په تمه وخت مزه کوي، نور د پاکستان د سولې نه ډډه وکړي. د اشرف غني سره دا واړم چې د هند سره نوري اړیکې بساکي. وسلام به احترام.
ما پیغام دادی چې زموږ مشرانو ته موږ دا خواهش دی چې تاسو د پاکستان سره ډېر مه غورځئ. دا د دښمن دی تاسو، او یوه داسې ستاسې به هم په مغزو کښې به مشري نه وي، مغزه به نه لري چې پاکستان سره غورځئ. هند خو آباد یې کوي، روس خو آباد یې کوي، چین خو آباد یې کوي، پاکستان باندې په سیاسي یا به ستاسې کورونه الخي، تاسو به بېرېږئ ځینې، یا به ستاسې یا هغو به تاسو ته یو داسې خبره کړې تاسو به ځینې بېرېږئ. نو سړی داسې نه کوي، که بېرېږي حکومت یې لکه بل غیرتمن چې وي لکه، او که نه بېرېږي بیا مخامخ پاکستان
محترم اورور ستاسو پیغام دته خبر کړ د یوې تلپاتې سولې په هیله. ورزو د اوریدونکو نورو پیغامونو ته چې په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو په اړه راسره ژغېدلې دي، او وروسته به یې د نورو مختلفو ستونزو په اړه هم د دوی شکایتونه در واورو.
السلام علیکم، زه صدیق الله معصومی د سنگین ولسوالۍ څخه د امنیتي چارواکو څخه مو هیله دا ده چې د سنگین د ولسوالۍ د امنیت په اړه جدي اقدام وکړي. که چیرې د سنگین د ولسوالۍ په اړه دولتي چارواکي جدي اقدام ونه کړي، شاید دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او د وسلوالو طالبانو په لاس کې ورشي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه، د وزارت دفاع څخه، د کورنۍ چارو وزارت څخه هیله کوو چې د دې ولسوالۍ په اړه جدي اقدام وکړي. ولې کورونه ونړېدله، ماشومان ښځې پر سړکانو روانې دي، ټول د ژوبلو په حالت کې دي. مننه.
السلام علیکم، زه غلالۍ د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبره کوم. اوس دا مهال ډېر په سنگین کښې سخت جنګونه روان دي، چې دا زموږ پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. کومک ورته راواسي، ګرد افکار یې خلاص
کړل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن مې دلاور شاه دلاور دی، ورور د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ. ما د دا لوړ پوړي چارواکو سره دا هیله دی، په دا هلمند کښې څه بد حالات دي. لوړ پوړي چارواکو ورور په اګو په کابل کښې ناستې، دا هلمند به جنګ ته هېڅ متوجه نه دي. خپل چرګان وایي وروره دغه جنګ ته متوجه شي، وروره خپله ډوډۍ وهي، ګر سره هېڅ پاملرنه دلته نه کوي، بس وروره خپلې غوړې غوړې ډوډۍ وهي. جنګ دلته شروع دی، دلته خلک مړه کېږي، بس وروره دغه زما پیغام د لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
زه حاجي محمد صلاح د کندوز ولایت دارچي د ولسوالۍ نه خبرې کوم. ردیو ته خو زما دا پیغام دی چې دارچي په ولسوالۍ کښې خو صاحب دا درې میاشتې کېږي چې جګړه روان دی، خو البته دا شل ورځې کېږي په داسې سوی شدیده جګړه روان ده چې خاص ځواکونه راغلي دي او دغه غټ توپونه صاحب د غونډو ته خېچولي دي، د دښتې ته دا کلي ولې بې هدفه جنګ روان دی او بې هدفه ډز روان دی. ټوله شپه او ټوله ورځ صاحب دا ړندې مرمۍ روان دي، دا غټې ماشیندارې ډزېږي. د ښار یو څو دوکانونه دي، خو دا د ولسوالۍ بازار دی صاحب. دواخانې وسولې، رختون دوکانونه وسو، خوراک کباب دوکانونه وسو. شل ورځې کېږي تر اوسه به د جنګ سر و سربند معلوم نه دی. خلک بازار ته نشي تللی، خلک تباه شو، در به دره شو. ځوان معنا خو ولایت کلینیک ته د ولایت شفاخانې ته بېخي وړی نه شو، په هغه باندې بل نوم دی چې دا کوم مخالف څوک دی. داسې یو حالت دی چې د نه منلو حالت دی چې انسان زه نه شم کولی چې په ژبه باندې څه رقم دا حالت د تکرار کړمه. ستاسې دا خبریالان خو صاحب په داسې اودي دي، دا میډیا داسې غلې ده، داسې یو پټ خپ جنګ روان دی چې دنیا غرقه شوله. څه وشو که دا ولسوالۍ د ولایت نه یو شپېته کیلومتره لرې ده، دومره نه شي کولی چې یو یو پیغام یو ستاسې خبریال خو تاسې ته یو یو پیغام در ولېږي، یوه خبره وکړي، د میډیا سره شریکه کړي، د چارواکو سره شریکه کړي چې دا څه حالت دی چې په دې مخلوق باندې مسلط دی، چې دا څه حالت دی. حساب معلوم دی که معلوم دی دا څه حالت دی چې په دې خلکو باندې روان دی. دنیا در بدره شوه، تباه شوه، جمعه دی قط تهي صاحب د پناه ځای نه شته. خلک کوم ځای ته مال بوځي، انسانان بوځي، کوم خواته خلک لاړ شي.
ہلو، السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د ارغنده ولسوالۍ څخه د ازمز په ولسوالۍ کښې ځای ځای دا شمې دواخانې شته چې در وخت چیرې دوایې ورکوي. الان ما ته یې دوا را کړې ده، در وخت چیره وه. نو بیا چې ما واړوله بیا غوښتلم نه دانه د مزر کړې، نو که چیرې دغه مخنیوی وشي ډېر به ښه وي.
السلام علیکم وروره، زه نسیم شیرزاد خبرې کوم. وروره دا څوک چې خارج ته ځي، وروره دا ټول د امنیت د مشکل له وجې ځي خارج ته. امنی دا پوسو کشور کې وبچ واسکار کې په 2000 روپۍ د اطراف نه کور راوړي جلال آباد خار را پوسو ټول اراده تا هغه په 2000 کور وساتي کې چې و کې پوسو دې او که کریا ویر کې ځان وساتي پوسو دا ټول دې هلته کریا وتی پوسو 5000 روپۍ دا ټول دې نام نه لوځي چې کچر ته امنی ته یو ډډا داټا کور ته لاسین وي خبر نشته تاریخ ته چې کې چې پوسو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فزما دا پیغام دا زادای راړو ته چودا پیغامونه نشره یا بل دا د چولس مشر اشرف غنی وزیر دی په مالی وزیر ته چې دا کم مایبین کیږي اردو پولیس یا شیدان کیږي دا غې نو ماشونه ورک کیږي نور را ماشوم ته مکتب خلاصيږي نو تور را نمرې چور کی هغه غصب کیږي ورور اعظم دا پیغام دی بل کم دولتي زینې چې دی پرې قوز زینې دغه طرف ته دی ترخم طرف ته جلال آباد کی دا ورور غون غاصبین نیولې دی کو دا سکونر کی دی لغمان کی دی ورور دا غون غاصبین نیولې دی زما دا پیغام دی ولس مشر اشرف غنی ته وزیر دفاع ته چې دی کی خو دغه کی ورور دغه دین ورور ته ورور غصب کیږي دا وعده کوي په سټیجونو باندې وعده کوي ورور وعده څنګه مونږ کوي ورور غ دین دی به توران کی پولیس لري اردو لري او ولس مرګره دی غاصبین غصب کړی دی سبب اردو پرې حکم دی جوړ کی دغه کوم دی جوړ کنډک کوم دی جوړ کی ورور دغه دین غون غصب شوی دی اردو ته سرکونه باغ کی غټي وسته ده هین نواری نور دروش می والی د چین می والی ور د پاکستان زمون دشمن نه دغه زمون نشي دوست کېدلی اول ولسمشر چې دغه ملي پیوستون چې جوړ کړي دغه په کلو کې شوراګان جوړ کړي دغه شوراګان یې خدمت می کوي ور یې ملي پیوستون چور ختم کی ور کارونه پولچا کې جوړ کړي نه کال بعد به ته خراب ور مشران نه پیسې ور کې سامان نه ور کې هغه خپل من کې تسخین کې ور خلو کې په کلو کې په شر او په فساد باندې تکري دی ور چې ولایت تلل شو ولایت کې هغه ټول مامورین چې هغه دغه په لاس کې زما د پیغام دی ولسمشر چې دا بغاور سره دی باندې جدي غور وکړو دا ایسته ختم کې یی دی ډایرکټ خپل حکومت یو ورته کارونه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د سراسین خبرې کوم او ورور جانان د پارامي د غټ ترګان چې کوم راځي افغانستان ته وارث کی د افغانستان د وزارت نه د ګمرکاتو نه هیله کیږي چې دغه غندې فوراً بند کړي د پاکستان نشي کوم راځي دا ټول مرض دلته څوک نه خوري او دا غندې ته مونږ ته راځي یو بوینه چې نه کیږي په لاره یو مردار مرداري جوړ کړي هیله کیږي چې دغه بند کړي دغه شی د نور دلته راوړي نه کیږي دا مرداري او دا غند.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ لالائم ہلل رنگ چی زما دا پیغام پا آزادی ریڈیو کی نشر کی پسپن والدا کلسوالی کی غیر رسمی مدرسے پہل دی قداغ مدرسے کی پاکستانی درسنا ویل کی دی لکہ اردو انگلیش او دلتا پاکستانی قانون چلی دی لکہ چپا کل چپا افغانستان کی عمومی رخصتی راشی نو دی خپل مدرسے تا رخصتی نور کی باید دغه مدرسې د افغانستان تر قانون لاندې شي او دلته چې د هر کوچنی څخه پښتنه وکي پښتو خطونه نه دي زده اردو لیکي اردو خطونه لیکي او دغه باید دلته دغه لوړپوړي چارواک باید دغه مدرسې ته متوجه وي.
بریده کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه خبره کوم دا یو پیغام دی چې د جی پی ام بار به خګران شوې دي په وزر کندهار یو غونې ده او زمو شان ارزان دی پاکستان شان ګران دی د ریحان چې دی یو من پښ پښ سره کال لري دی په خو په 2000 په 2000 کال لري کوم چې تاسو کال مر دی کړل دی کوم چې په 2000 سره کال لري دی په خو په 2000 کال لري اخر در سوداګری د وزارت سړي دی چې تاسو څومره باندې کوي دا خدامداري څار ځان کوي دا ما پیغام دا درو ان شي په ورځ ضرور نشه کوي. سلام.
وعلیکم سلام محترم ورور د دې استاسو د وینا سره سم استاسو پیغام خبر کړ په دې هله چې نه یوازې د کرنې په برخه کې بلکې په هر برخه کې چې افغانان له ستونزو سره مخامخ دي د مسولو چارواکو له خوا ستونزې حل سي او جدي توجه ورته وسی. د نورو پیغامونو په هله مویم د خبرونې په ورستي برخه کې د پیغام سپټونکو د ستاسو شمیره اعلان وو در سره ویل کې او مشتزنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه خوشاله ژوند ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.